پیښور کې د شپې 11 بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. تاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته مخام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د خیبر هغه سوداګر چې د افغانستان او پاکستان ترمن تجارت کوي وایي د تیرا راجګال کډوالو احتجاج دوی کاروبار خراب کړی دی. د روسیې مرستیال وزیر اعظم نن په دورځنی رسمي سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی او ټاکل شوی د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی نن د فلسطین په اړه پر یو قرارداد رائے واچوي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر ضلع سوداګر وایي د تیرا راجګال کډوالو لخوا د پیښور او تورخم ترمنځ لارې تړلو له کبله د دوی کاروبارونه خراب او لتاوان سره مخ شوی دي. د خیبر یو تجار مجیب شینواری پرون مشال لوتول د راجګال کډوالو احتجاجي پرلد د سیمې تجارت په ټپه درول دي. نموړي ذات کړه کده حکومت او کډوالو ترمنځ خبري کامیاب او لاره بیرته خلاص هم شي د تجارانو تاوان به جبران نشي.
د حکومتونو چې کوم نقصان وي هغه ډکیږي چې کله کاروبار روان شي نو هغه مالونه یو په دوه روان شي او د دوی ریونیو پوره شي خو د تجار نقصان د کولو ځای بیا پاتې نشي.
د خیبر د تیرا د راجګال بکورشي خلک د اگست له شلمې نیټې راهیسې په بیګیړه سیمه کې په احتجاج دي او د خیبر د ریلوې لارې د ټرافیک پر مخ تړلې ده. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې خپل سیمې ته ستانه کړي خو پوځ وایي چې د تیرا امنیت لا هم د ډاډ وړ نه دی او ځکه نو کډوال یې بیرته نشي لیږلی. د روسیې مرستیال وزیر اعظم الکسی اورچوک نن د پاکستان په دورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان خارجه دفتر پرون په بیان کې ویلي ول چې د روسیې مرستیال وزیر اعظم د یوه لوړپوړي پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ځي. ټاکل شوی نوموړی د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري، وزیر اعظم شهباز شریف، د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار او نورو چارواکو سره وګوري. د پاکستان خارجه دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په بیان کې ویلي ول چې د روسیې د مرستیال وزیر اعظم سفر د غیواد او پاکستان ترمنځ د دوړخیز وړیکو د پیاوړتیا په ځانګړي توګه د سوداګرۍ، انرژي او رابطو په برخو کې د پراخو هڅو یو لړۍ ده. د بلوچستان د شیرانی ضلع د کیسا په سیمه کې د زنغوزیو یا چلغوزو پر ځنګل لګیدلی اور مړ شوی دی. په کوټه کې د قدرتي آفتونو پر وړاندې مبارزې ادارې مشر جانزیب خان نن مشالډو ته وویل چې د لویزو او ځنګلاتو محکمې د کارکوونکو په مرسته هغه اور وژل شوی دی. هم نن بیا د شیرانی ضلع مرستیالي کمشنرې ثنا ماجبین رسنیو ته ویلي چې د اور وژنې لپاره عملیات روان دي. نوموړي زیاته کړې چې پرون ماښام ورته پر ځنګله د اور لګیدو خبر ورکړل شو. ځایي انتظامیې له ځنګل سره نږدې اوسیدونکو خلکو ته د کورونو خالی کولو ویلي ول. د کیسا سیمې پر ځنګله د پرونی اور عوامل لا هم نه دي پټاکه شوي. تر دې مخکې هم د 2022 کال په مې میاشت کې د بلوچستان په شیرانی ضلع کې په ځنګلونو د اور لګیدو له کبله د زنغوزیو او زیتونو زرګونه ونې سوځېدلې وې او درې کسان وژل شوي ول. دغه اور د وژنې لپاره له ایرانه ځانګړی جهاز غوښتل شوی و. د امینشتل ګون مشر امل ولی خان ویلي د مجوزه شپږم آئینی ترمیم ملاتړ به هله کوي چې مرکزی حکومت د دوی یو شمیر شرطونه ومني. د ګوند مرکزی ویان احسان الله نن مشال لوته ویل د سپتمبر پر ولسمه نه پروند امل ولی خان په مشرۍ د مشورتي کمیټې په غونډه کې وفاقي حکومت د شرطونه کې خدل شول چې د خیبر پښتونخوا نوم دی یوازې پښتونخوا کړل شي، د آئینی څوکایو لرونکو چارواکو کاری مدې ونه غځول شي او په پوځي عدالتونو کې د سیاستوالو د مقدمو له چلولو ډډه وکړل شي. د ګوند ویان زیاته کړه امل ولی خان دا هم چې د هر هغه آئینی ترمیم مخالفت کوي چې د شخصي ازادۍ او بنیادي حقوقو جمهوریت اصول او د تلسم آئینی ترمیم یا صوبایي خپلواکۍ ضد وي. نوموړي البته زیاته کړه چې دوی د وفاقي آئینی عدالت جوړولو یا هر هغه آئینی بدلون ملاتړ کوي چې د ولس او هیواد په ګټه وي. مرکزی حکومت وړو مرز د آئینی پیکج په نوم د یوې قانوني طرحې له پارلمان د منظورولو په هدف د قومي اسمبلۍ او هم سینټ غونډې بدلې وي خو په قومي اسمبلۍ کې د مطلوبه رایو نه ترلاسه کولو له وجې هغه ترمیمونه وړاندې نه کړای شول. حکومت البته ویلي چې هڅه کوي مطلوبه رائے ترلاسه او بل پراتلونکو څو ورځو کې اسمبلی ته وړاندې کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال ځانګړی استازي یا د یوناما مشره روزا اتنبایو به نن د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په باب معلومات ورکړي. یوناما نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په غونډه کې به پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو پر موضوع بحث وشي. او ټاکل شوی د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی نن د فلسطین په اړه پر یو قرارداد رائے واچوي. په قرارداد کې اسرائیل غوښتنه شوی چې په غزا او لویدیځ غاړه کې خپل غیر قانوني موجودیت ختم کړي، خپل پوځي ځواکونه او هم خپل ټول آبادکار له هغو ځایونو وباسي. دا قرارداد په 193 غړو مشتمل اسمبلی ته په داسې حال کې وړاندې کیږي چې په غزا کې د اسرائیل او حماس جګړه یو کال ته اوږده شوې. دا جګړه له هغه وروسته پیل شوه کله چې حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیلو برید وکړ. د هغې حملې په غبرګون کې اسرائیلو د غزې په تلانګه کې سختې پوځي کاروایې پیل کړې دي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس یوه ترهګر ډله بولي. په عین وخت کې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو استازي له غړو هیوادونو د قرارداد ردولو غوښتنه کړې ده. د مشال ریډیو د خبرونو پای. نمشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو. د پاکستان او افغانستان ترمن تجارت کوونکي وایي په خیبر کې د تیرا راجګال کډوالو احتجاج د دوی کاروبار خراب کړی دی. خدای غ کډوالو یو مشر وایي تر هغه چې حکومت خپل سیمې ته د تګ اجازه نوي ورکړي پرلت به جاری وي. د روسیې مرستیال وزیر اعظم نن په دورځنی رسمي سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. ټاکل شوی چې د پاکستان د وزیر اعظم او د ولسمشر تر څنګ له لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره وګوري. په دغه اړه خپل خبریاله معلومات اخلو. او د بلوچستان د شیرانی پر یو ځنګل پرون لګیدل اور مل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو وایي د لیویزو ځنګلاتو محکمې د کارمندانو په هڅو اور مل شوی او دا چې د ځنغوزیو ونو ته زیان نه دی رسیدلی.
لیویز دی یا محکمې ځنګلات چې کوم د دانو رال ډپارټمنټ دی اون د سپورټ موجود هم دی. د ځنغوزیو ته اور نه دی رسیدلی.
هله دا لمشال رادیو سره اوسه. اوس پر شو رپورټونو ته. د خیبر د تیرا راجګال کډوالو په جمرود کې سړکونه تړلې دي چې له وجې تجاران د کاروبار د خرابېدو خبر ورکوي. سوداګر وایي حکومت دې له مظاهره چانو سره یوه جوړجاړي ته ورسي او لارې د خلاص کړي. خو د جنګونو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي پرلتوال وایي حکومت یې غوښتنو ته غوږ نه نیسي. د دوی غوښتنه خپلو سیمو ته یې ستنېدل دي خو چارواکو ویلي لا هم بشپړ امنیت نه دی راغلی نو ځکه کډوال نشي ستنولی. تر دې مخکې پوځ څو ځل ویلي چې تر هغه ملای ماته کړې ده. په جمرود کې ناس مزاره چان پوښتنه کوي چې نو بیا ولې دوی له ستنېدو منع کړل شوي. د موضوع تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکی سوداګر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا راجګال کډوالو لخوا د خیبر درې د لارې تړلو لوجه دوی ډېر تاوان سره مخ شول.
د دې نو کان وس د کلکولیشن نه هم وتل خو تجار یو داسې ځای کې ودرېدل چې ما یقین نه راځي چې هغه بر روان کل خپل تجارت ته په خپل خپل ودرګي کنه ځکه چې دا غو نقصان چې کوم دی هغه د ولو زای را روان وخت زنه نه مچ د تجار نقصان بډک شي. د حکومتونو چ کوم نقصان وی هغه ډکیږي چې کله کاروبار روان شي روزګار روان شي نو دا مغه مالونه یو په دوه روان شي او د دوی ریونیو چ کوم وی هغه پوره شي خو د تجار نقصان د کولو زای بیا پاتې نشي. د نه علاوه د روډ بندش کوم خبره هغه کې خوشک پاتې نشو. انتظامیا شکل کې دی، پولیس شکل کې دی، د ای سی ڈی سی شکل کې دی. د څومره موار خلک دي چې د انتظامیا هر شکل ناکام شو.
د تیرا راجګال کډوالو یو مشر ظالب ګل کوکی خیل وای چې ترڅو دوی خپل کلیو ته نوې لګل شوی نو ترغه د خیبر درې لار نه خلاصوي.
موږ داسې ګورو چې په ټایم او پلان مو او ملګری مو او خا کم یو کور کې روانو او دا حکومت روغه ویل چې موږ ته خطرالو ملک مته پر خو خپل مشر یې پورا کو او چې کوم د بیا بده جوړې چې کوم یو خاخي دی په کلیو بده په جوړای نو موږ سره داسې تر مره خسته یې موږ په لورو و نه کو اډو کې پروت یو او نن پرګي او دلم دای سره موږ سره موږ سره دلم نو وای نو موږ د درنه طلاق ولای ته ونی نو طلاق ولای و موږ ته پر نه پرګو چې موږ لیه په ان خپل ملک نه پرېخي.
تیر راجګال کډوالو د تیرې خو شایوي میاشتې رئیس د پیښور او تورخم ترمنځ لار په جمرود بګیاړي کې کې د لوی گاډو پر مخ تړلې او د سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړ خست تجارت ودرېدلې. د خیبر ځلی پولیسو یو چارواکي خپل نوم نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دا د انتظامی چارواکو ذمہواری ده چې دا لار خلاصه کړي او د کډوالو سره مذاکرات وکړي. د خیبر ډیپټی کمشنر ثناء الله خان نمو د واتس اپ لارې دغه پوښتنه وکړه چې د خیبر درې لار په خلاصولو کې ولې ناکام دي، نو دوی په دې حق لا سرای را نکړه. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور، د پیښور کمشنر ریاض محسود او یو شمېر نورو سرکاري ادارو چارواکو په دې وروستو کې د تیرا راجګال کډوالو کمیټې مشرانو سره ناستې کړې خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. د تیرا راجګال نه په 2014 کې د بدمنیو پوځي عملیاتو له امله خواوشا 60,000 کورنۍ بې کوره شوې او په جمرود کې دېره شوې. دوی وایي په کار ده اوس خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي. په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو د یو شمېر جرګو په مهال ځایي مشرانو ته ویلي چې په تیرا راجګال کې لا هم د امنیت ستونزه شته او چې کله دغه سیمه مکمل له وسلوالو پاکه کړي نو بیا به کډوالو ته اجازه ورکړي چې ورستانه شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو سرزوی اسلام آباد ته له غزیر سره خپل خبریال او د چارو شنونکو طاهر خان په خبرونه کې راغلی دی. طاهر صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایو او که دغه موضوع تفصیل اوریدونکو ته ورکړئ چې دا د روسیې مرستیال وزیر اعظم ویل کیږي چې نن اسلام آباد ته رسیدلی دی په دورځني رسمي سفر، نو څه وخت در رسیدلی دی؟ دیبال ته ملاقاتونه تر اوسه کړي دي یا نه دي کړي؟ څه وخت به او چا چا سره ملاقاتونه وکړي؟
سلام تاسو ته بچا صاحب او استاذو قدرمن اوریدونکو ته. دا لږ شی وړاندې دی د روسیې چې کوم نائب وزیر اعظم دی یا مرستیال دی هغه په اسلام آباد کې د پاکستان چې دا کوم خپل هم منصب دی اساګار سره په خارجه وزارت کې خبرې شروع کړې دي. فقط دومره د خارجه وزارت لخوا ویل شوې دي چې په دې خبرو کې به دی دواړه خیزه همکاري د پاکستان او د روسیې او دې سره سره په تجارت توانای او د غرنګ اتصال یعنی منصوبو باندې بم دی خبرې کې. خو بهرحال دا د ملاقات سره سم مختصر بیان جاری شوی دی او ممکن ده چې د دې ملاقات وروسته بیا نور تفصیلات هم جاری شي. او دینن شاو خلاص مازیګر د پاکستان په وخت دی په دورځنی سفر پاکستان ته راغلی دی او د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې رسمي خبرې چې دا اوس روانې دي په اسلام آباد کې د دې ترڅنګ به د پاکستان ولسمشر سره او وزیر اعظم سره په دواړه خیزه معاملو باندې او د سیمه په حالاتو باندې خبرې کوي. نو د روس ته وزیر اعظم سفر مهم ځکه دی چې راتلونکي میاشت کې په اسلام آباد کې د شنګایي همکاري چې کومه تنظیم دی اس سی او دا غیم یو غونډه کیدونکې ده چې روسیه هم دغه غړې دی. نو ممکن نه چې په دې خبرو کې پاغه باندې خبر وشي. خود زمانه نظر ده چې امنیتی مسلې به هم د خبر یو موضوع ځکه وی چې تاسو بیا دوی په مارچ کې یو لوی حمله شوی په ماسکو کې د روس په مرکز کې او روس بیا داعش پلان پر غاړه باندې اخستې و او په هغه کې یو سلو شاو خو دیش کسان وجل شوی وو. نو په ایران کې بیا حمله شوی وی. نو امنیت به هم یو مسله وی. خو د روس او پاکستان تعلقات په اړه فقط دومره وایم چې تعلقات سوړ جنگ کې یا کولډ وار کې ډیر خراب وو او امریکا چونکه پاکستان اتحادی خو وروسته بیا د روس او د پاکستان په تعلقاتو کې ډیر خوالی راغلی. افغانستان موضوع په هغه کې یو مهم ټکی وو. پاکستان چې کوم په د ماسکو فارمیټ په نامه باندې مذاکرات د افغانستان په اړه دغه فعال رکن هم دی. نو یو بل نږدې شوی دی 2019 کال کې روس په اول ځل باندې پاکستان سره فوجي همکاري شروع کړه. سلور هلیکاپټرې فوجي ورکړې وې. بیا د پاکستان او د روس د فوجونو ترمنځ 100 وارې مشترکه مشکونه مشوی دی. نو په تجارت کې هم چونکه روس مخ اعلان کړو چې دوی به د کراچي نه یو د ګیس پایپ لاین کې 2 ارب ډالر هغه خرچي. خو هغه ونه پرمختګونه شو. نو بهرحال هر لحاظ سره دا سفر مهم دی چونکه نن شروع شو سبب هم وي. نو ډېر شیان ممکن نه چې د سفر روس ته مخ تراشي.
سمه ډېره مننه طاهر خان او اسلام آباد. د روسیې مرستیال وزیر اعظم اسلام آباد کې د چارواکو سره خبرې کوي او موږ به دغه تاسو ته معلومات درکو. د بلوچستان په شیرانی کې پر ځنګل لګیدلې اور مړ شوی دی. ځایي خلکو او چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا اور پرون د سپتمبر پر 11 لګیدل او چاته پکې زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه معلومه نه ده چې د اور لګیدو وجه څه و. خو چارواکي وایي په دې اړه پلټنې کوي. دا هغه سیمې د اوسیدونکو د ژوند دارومدار تر ډیره د ځنګل پر جلغوزیو یا چلغوزیو او زیتونو دی. ایوب ترین نور معلومات راکوي.
د یک پس څخه نږدې 400 کیلومتر لري و شمال لور ته د بلوچستان د ضلع شیرانی په کوه سلیمان غره کې د کیسا په سیمه کې په ځنګل کې اور لګیدل دي. چې لامل د ځایي خلکو په خبره ځینې کلي لکه شرغلی او سمازی کلی تر اغیز لاندې راغلی دي. په دې اړه مشکله په کوټه کې د ناوړي وضعیت د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای بلوچستان د مشر جانزیب خان سره تماس ونیوي. نو هغه په لنډه توګه و مشالیرو ته وویل چې پی ډی ایم ای د لیویزو او ځنګلاتو د کارکونکو په مرسته اوس اور وژلې دي.
اوس ځخل اور خطر شوې دي. موږ فایر بال راستولې او الټر لیویز ولا خطرلې او پښه زو فایر بال باندې د اور خطر کړې دي.
په دې اړه د مشالډو سره په خبرو کې د سیمې یو اوسیدونکو عبدالقیوم د ستمبر په 13 نیټه وویل چې د چلغوزي و درخت ته اور نه دی رسیدلې.
یو قسم دغه د اور چې کوم دا فایر پروف ته یو فوټبالونه دي کچې چې یو کیمیکل دی نه دغه یو څه له انتظامیا سره پراته و. له انتظامیا چې کوم لیویز دی یا محکمه جنگلات چې کوم د دانو رال ډپارټمنټ چې دی چا څورې راځي کښ دا تقریبا سهار له وخت اون د سپورت موجوده هندي او دا اول تقریبا د ډیویژن منټ له مخه مورال سرونی او غاځوی چې غور ځای پر ځای قرار شو غا چې غوزو ته د ځنګوزه ته غو اور نه دی رسیدلې غو ته تاوان نه دی. دا د استعمال لرګي خو په نو غ خل خامخه استعمالي نور دا چې لرګي نه جنې راوړي چې غالي او نه پرې کیوي له الوړ غره له الوړ غار چې کندې د کیچې د اثر چې لتا چې د ځنګوزه ډیر دی په دغه ځای کې نه دی اور په بالن کې دی په کول دی.
کڅم ته اور لګیدو حاصل اله تردم غړي پوری نه دی معلوم سوی. خود سیمې ځینی خلک په دې باور دي چې د چلغوزي د پخېدو په خاطر ځینی ځایي خلک الته اور لګوي چې لامل یې کله نه کله دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
اصل کې په دغه سیزن کې خودوی دغه بالا چې د کلي والا ور وخی دي نه نو هغه دغه ځای اورونه ولګي عربي خپل پروسس دی د چلغوزي د چلغوزه څخه ده دغه مطلب د ځاني ورته ویایي د کم څه د پروت دی نه دا راوښ کوي بیا خاورو کې دفن کې بیا اور ته ولګي بیا په خسته بیا باندې دوی وټکې اندازې دغه دې چې دغه واجب دی لیکن صحیح وجل یا تر اوسه په مسوي نه ده چې اصل کې مطلب کچا اور لګولې دی دا وجه صحیح معلومه نه ده. کله
دا ونی ورد چې په کال 2002 کې د مې په 14 نیټه د بلوچستان د شیرانی په کوه سلیمان کې اور لګیدل وو کوم چې د 2019 څخه د زیات وخت پورې بل وو او په نتیجه کې درې کسامړه او درې نور زخمي شوي وو. وروسته چارواکي د ایراني اوروژنې الوتکې د لارې په اور مړکولو کې بریالي شوي وو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
او امینی ستلګون د ویلی کړه د مسلم لیگ نن په مشرۍ وفاقي حکومت په آئین کې د ترمیم لپاره د دوی ملاتړ غواړي. نو ځینې شرطونه باید ومني. په دغو شرطونو کې یو هم د خیبر پختونخوا نوم پختونخوا ته اړول دي. تر اوسه د پاکستان وفاقي اتحادي حکومت چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په وفاق کې اتحادیان مسلم لیگ نن او پیپلز پارټي د عدلي او ځینو نورو مسایلو په اړه په آئین کې بدلون غواړي. دوی د دې کار لپاره د پارلمان د غړو د ملاتړ په لټه کې دي. شبیر احمد جان د موضوع تفصیل راکوي.
دا عوامی نیشنل گوند ویان انجینئر احسان اللہ خان مشال لیڈو تو ویل چی دوی با دشپگی وشتم آئینی بدلون کی دا ہر حغماده یا شک مخالفت کوی کم چی دا بنیادی حقونو او دا پاکستان دا آئین دا بنیادی اصولو او یا جمہور نظام پر زد وی لکا دا سیاسی کسانو پا پوزی عدالتونو کے مقدمے چلول یا دا صبح اخپل واقع او تلسم آئینی بدلون پر زد
دا تلسم ترمیم زد کی اس یو دا سی بدی کسی شک نوی شامل یو ترمیم کی یا دا آئین دا بنیادی دانچی رج دا بیپ زد پا کسی کار نوی او دا جمہوری اصول او دا انسانی حقوق و منافی خبر دی چی یعنی په وړو وړو خبر باندې دا سیاسی کارکنان په حوالی سره د فوجی عدالتونو فیصله یا نور داسې کیسی دا کی مهمه نقطه زمونږ یو دا وه چې د بلوچستان کې دننه چې کوم د صوبایي سملۍ سیټونه دي دا کم وو او بیا د پښتنو آبادی تقریبا د بلوچو سره برابر ده نو هغې کې هم مونږ د اضافه کوشش کړی دی او هغه خبره هم په دې عیني ترمیم کې ده
دوی زیاتوي چې دوی دا هم غوښتنه دي چې په اساسي قانون کې د خیبر پښتونخوا نوم دی یوازې پښتونخوا کړل شي ځکه د ده په وینا د صوبې نوم څوک سم نه اخلي څوک ورته کی پی او څوک ورته کی پی کی وایي کم چې ناسم دی دغه ډول دوی د هغه وړاندیز هم مخالفت کوي چې د آئینی څوکۍ لرونکو چارواکو د کار موده غځولو سره تعلق لري دوی وایي د شخصي ازادۍ خلاف چې کوم قانون یا اصول وي د هغې به هم دوی مخالفت کوي باقي دوی د هر هغه بدلون ملاتړ کوي چې د ولس جمهوریت او د هیواد په ګټه وي تیر څو ورځو راسې په عوامي نیشنل ګوند او په خصوصي توګه د ګوند په مرکزي مشر سینیټر ایمل ولی خان په ټولنیزو رسنیو او بیا ځینې خبریالانو او بیا د پاکستان تحریک انصاف د سیاستدانانو لخوا سخت ټکونه کېدل چې دوی د حکومت او پوست په خوښه دغه غیر جمهوري بدلونونو ملاتړ یو فشار لاندې کوي ځکه د سینیټر ایمل ولی خان ځینې داسې بیانونه په مطبوعاتو خپور شوي وو چې پکې هغه دا بدلونونه د ریاست په ښېګړه بلل دا چې ولې اوس یاد ګوند دغه آئینی ترمیم منلو لپاره ځینې شرطونه کېښودل نو پاکستان کې نړیوالې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ سره کارکوونکي خبریال او شنونکي حق نواز وایي کله چې د وکیلانو او ځینې سیاستدانانو او مدني فعالانو لخوا په دغه لنجمن شپږ ویشتم آئینی بدلون خبرې شروع شوې نو کومه خبره چې عوامي نیشنل ګوند اوس کوي بعد وړاندې کړې وي
زما په خیال دا اول په کارو او هر سیاسي ګوند په کار دي یا خاص کر د عوامي نیشنل ګوند تاریخ تاریخ د هغه مشران موږ ګورو نه هغه چې کومه خبره کړې نو تلکه خبره کړې ده لومبه په یو مسله ځان په یو لاغې نه پس بیا کول دا زما په خیال باندې یو خو روایت نه وو چې تعالی سلیدلی نه کې پدې آئینی ترمیم کې دي څه زما په خیال په قومي سملې کې خدای یو غړی نشتا سینټ کې ایمل ولی خان دی نو خو بیا هم د خلکو نظر هغه ته وي ځکه چې دا غي یو سیاسي تاریخ شاته شتا یو جدوجہد دی یو مزاحمت دی
خو بیا عوامي نیشنل ګون ویان وای د دوی مخالفینو دوی پسې پروپاګاندا کړو او دوی کله هم داسې ګامونه او قانون ملاتړ نه کوي کم چې د جمهوریت نظام بنیادی حقوقونو او د پاکستان د اساسي قانون پر ضد وي شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیښور
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ طریقه یې ډیره اسانه ده MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریڈیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي له دې سره به د مشال ریڈیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر علی امین ګنډپور تعلقات له وفاقي حکومت سره ښه نه دي دواړو خواو د یو بل پر ضد څو ځل بیانونه ورکړي دي ګنډپور پرپوز هم نیوکه کوي او د خپل بندي مشر عمران خان د خوشي کولو لپاره د جلسو په پلانولو کې مخکې دی له دې وجې د چارو ځینې پوهان وایي په صوبه کې ترقیاتي کارونه کم او سیاست زیات دی تفصیل غلام غوث سره کوي
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د 10 سپتمبر نه واخله تر 14 سپتمبر پورې سلور وړ ورځي د حکومتي غړو لخوا په وفاقي حکومت او پوځي اسټابلیشمنت نیوکی شوی وي او په بیا بیا د عمران خان د زندان نه د راخوشي کولو وغوښتنه شوې وه خو بیا د حزب اختلاف غړو په صوبایي حکومت نیوکی کړي وي چې د صوبې په معاملاتو او ستونزو حل کولو صوبایي حکومت سترګې پټې کړې دي او ټوله توجه یې په مرکز کې پر روانو سیاسي معاملاتو او د عمران خان د راخوشي کولو لپاره په جلسو جلسونو مرکز کړی دا په صوبایي اسمبلی کې د پوزي اسټابلیشمنت لخوا د حکومتونو په معاملاتو کې د مداخلت په ضد هم په صوبایي اسمبلی کې یو قرارداد حکومتي غړو د خپل اکثریت په زور منزور کړی وو، خو حزب اختلاف د دغه قرارداد ملاتړ نه و کړی. د حزب اختلاف د مشر عباد الله خان نه مې وپوښتل چې هغوی ولې په حکومتي معاملاتو کې د پوز او جاسوسي ادارو د مداخلت په اړه د قرارداد حمایت و نه کړو. نو په ځواب کې هغه وویل چې په هغه قرارداد کی د صوبې د مفادو هیڅ خبره نه و او د عمران خان د راخوشي کولو غوښتنه پکې هم شوې و، نو ځکه ورسره دوی په اصولي توګه اتفاق و نه کړو.
جدو قرادہ داو پاگے اینڈ تا الفاظ نہیں ہو رہے دل جے عمران خان کو فل فور رہا کیا جائے تو منگ کماتا رٹھی جو عمران خان کو رہا کیا جائے کوٹس تھی التو فیصلہ کی عدالت نے فیصلہ کی نزت چوکے مدہ چوک دی جے عمران خان کو رہا کیا جائے منگزہ کا مخالفت کر رہے
خدای سملے د سلورو ورځو په هغه غونډه کې بیلابیلو حکومتي غړو په بیا بیا د حزب اختلاف د تورونه رد کړی وو چې ګواکې دوی یوازې په مرکز کې روانو سیاسي معاملاتو ته زیاته پاملرنه کړې ده. شینون کې په دې نظر دی چې موجوده وخت کې په نورو صوبو کې د ولسی پرمختګ او د صوبایي حکومتونو لخوا ترقیاتی کارونو ته کومه پاملرنه کیږي، نو هغه رنگ پاملرنه په پښتونخوا کې په نظر نه راځي. خبریال او شینون کې شمس مومن په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي،
بدقسمتی ده د پښتونخوا د عوامو چې یو طرف ته مقابله زمونږ د پنجاب د وزیر اعلی سره ده، د سند د وزیر اعلی سره ده، د بلوچستان د وزیر اعلی ایون چې ډیره وړه صوبه ده بدامنی مالته د دې په نسبت باندې شاید زیاته ده، خو د هغې باوجود ترقیاتي کارونه او غټې فیصلې پالیسیانې جوړول او پروجیکټونه شروع کول هلته په دړه دړ روان دي، او زمونږ په صوبه کې تر اوسه پورې سوا د کاغذي کاروایانو نه هیڅ نشته دی. زه نن د یو ټیکنیکل کس سره د یو د محکمې ناستو موقع و چې یاره په دې را روان ای ډی پی کې یو نوی پروجیکټ نشته، یو چې ګینې په سالانه ډیولپمنټل پروګرام کې چې دی نوی پروجیکټ یا یو نوی کار دی شروع شي، دومره پیسې نشته دی چې هغه د تیرو پروجیکټونو د پاغې باندې کنټینیو وساتلی شي. نو لہٰذا صوبائی حکومت دا په دغه خپل رویه باندې د وفاقي حکومت سره په اٹیچیوډ باندې او غوی سره په ورکینګ ریلیشن شپ باندې خپل نظر سانی په کار ده،
خو موجوده صوبایي حکومت په بیا بیا په مرکزی حکومت تور پوری کړي چې دوی ته د خپل برخي د اربونو روپو بقایجات نه ورکوي، نو ځکه صوبا د مالی مشکلاتو سره مخ ده. په پیښور کې خبريال او شینون کې عرفان خان وایي مرکز له صوبې ته خپل بقایجات ورکول د وفاقي حکومت عیني ذمہواری ده، خو هغه فکر نه کوي چې د موجوده سیاسي تاوتریخوالي په ماحول کې به مرکز صوبې ته خپل بقایجات ورکړي. عرفان خان زیاته کړه چې د بقایجاتو دا معامله به هم صوبایي حکومت د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کاروي.
دریو ورځې د پاکستان په فوج او په اسټابلیشمنت باندې پسې خبرې کول دا د هغه بیانیه تسلسل دی چې علي امین ګنڈاپور چا کینولې وو، نو هغه طاقتور حلقو ته دوی بیا یو پیغام ورکولو چې موږ ټول خلک د علي امین سره ولاړ یو، که تاسو موږ سره زور زبردستی کوئ نو موږ سره د اسمبلی دغه فورم یا فلور موجود دی، موږ په دې باندې ستاسو خلاف تقریرونه کوو، ستاسو خلاف به خبرې کوو. نو یو خو دوی ته دغه پته ده د عوامو همدردی حاصلولو لپاره.
یاد دی وی چې پر روان مالی کال کې د پښتونخوا حکومت خپل بجټ هم د وفاقي حکومت نه وړاندې پیش کړی وو، او هغه مهال هم له مرکزه د صوبې د بقایجاتو ادا کولو غوښتنه شوې وه، او د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور هغه مهال د صوبې د حق په مسله د وفاق په ضد د احتجاج دړکه هم ورکړې وه، خو د صوبې د حقونو د ترلاسه کولو لپاره تر اوسه صوبایي حکومت څه عملي تګلاره نه ده جوړه کړې.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا بي بارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترنا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټول خلک بلتي پورته کړي کلاشن کو زناړې ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
په خبرو کې د ماجیګر شپږ نیمه بجې شوې د مشال ریډیو لند خبرونه درته ورو. د خیبر سوداګر وای د تیرا راجګال کډوالو لخوا د پیخرو ترخم ترمنځ لارې ترلو لکبله د دوی کاروبارونه خراب او تاوان سره مخ شوی دی. د خیبر یو تجار مجیب شنواری پرون مشالډو ته ویل د راجګال کډوالو احتجاجي پر لد سیمه تجارت پټپه درول دی. بلخوا د خیبر د تیرا راجګال به کورشي خلک د اگست لشل مې راځي په بیګړې سیمه کې احتجاج دی او دوی غوښتنه کوي چې حکومت دی خپل سیمو ته یا کلو ته ستان کړي خو پوز وایي چې هلته امنیت د ډاډ وړ نه دی او ځکه نو دوی لا هم نشي بیرته لیږلی. د روسیې مرسال وزیر اعظم الکسی اورچوک نن د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته رسېدلی دی. د پاکستان خارجه دفتر پرون په بیان کې وویل چې د روسیې مرسال وزیر اعظم د لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته ځي او ټاکل شوی چې نوموړی به د پاکستان ولسمشر اسف زرداری وزیر اعظم شهباز شریف د بهرنیو چارو وزیر سګډار او نورو لول پولو چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د بلوچستان د شیرانی ضلع د کیسا په سیمه کې د زړغوزو یا شلغوزو پر ځنګل لګېدلی اور مړ شوی دی. په کوټه کې د قدرتي آفتونو پر وړاندې مبارزې ادارې مشر جان زیب خان نن مشالډو ته وویل چې د لویزو ځنګلاتو محکمې د کارکوونکو په مرسته هغه اور وژل شوی دی. نوامینې شتلګون مشر امل ولی خان ویلي د مجوزه شپږشتم آئینی ترمیم ملاتړ به هله کوي چې مرکزي حکومت د دوی یو شمېر شرطونه ومني. د ګوند مرکزی ویان احسان الله نن مشالډو ته ویل چې پرون د ایمل علی خان په مشرۍ د مشورتي کمیټې په غونډه کې هغه شرطونه مخته راغلل چې پکې د خیبر پښتونخوا نوم یوازې پښتونخوا کول، د آئینی څوکۍ لرونکو چارواکو د کاري مودې نه غځول او په پوځي عدالتونو کې په سیاستوالو د مقدمو چلولو ډډه کول شامل دي. مرکزی حکومت لا په دې اړه سندي ویلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرل ځانګړي استازي روزا تنبایو وبلند د امریکا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په باب معلومات ورکړي او ټاکل شوی د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری نن د جنرل اسمبلی نن د فلسطین په اړه پر یو قرارداد رائے واچوي. په قرارداد کې له اسرائیلو غوښتنه شوې ده چې په غزه او لویدیځ غاړه کې خپل غیر قانوني موجودیت ختم کړي، خپل پوځي ځواکونه او خپل ټول آباد کار له غزینو وباسي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو استازي له غړو هیوادونو د قرارداد ردولو غوښتنه کړې ده. مشال ریډیو لند خبرونه اوس یو بل موضوع. د بشري حقوقو د څار سازمان پر نړیوالو نیوکې کړې دي چې پر خزو طالبانو د افغان خزو طالبانو د بندیزونو ختمولو لپاره کافي فشار نه دی چولی. د سازمان ویلي پر طالبانو باید فشار راوړل شي چې نجونو ته ټول خونځي پرانیزي او خزي کار کولو ته پرېږدي. طالبانو په دې اړه څه خبرګون له هم نه دی خولې. طالبان د 2021 کال د اگست له 15 راهیسې پر افغانستان واکمن دي. دوی پر افغان میرمنو ګڼ بندیزونه لګولي او وایي په دې اړه د نړیوالو فشار یې دریځ نشي بدلولی. تفصیل زموږ د همکاري په دې رپورټ کې.
د بشری حقوقو څار سازمان یا هیومن رائټس واچ ویلي طالبان په بشپړه توګه لسته کړو د نجونو په بي برخې کولو سره په سیستماتیک ډول د ښځو پر حقونو برید کوي او په دې کار سره د افغانستان د پوهنې سیستم او خلکو ته اوږدمهاله زیان رسولی دی. د سازمان پرون سه شنبه د سپتمبر په 18 لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز د درې کلنې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دا بندیز یو ناوړه جنسیتي برید دی چې د افغانستان په ښوونیز نظام کې جنسیتي نابرابري بنسټیزه کوي. په بیان کې راغلی چې دا بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغېز کوي او د هیواد راتلونکي لپاره ناوړه ټولنیزې پرمختیایي او اقتصادي پایلې لري چې د هرې ورځې په تیریدو سره چې بندیز په خپل ځای پاتې کیږي زیان ډیریږي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځه وړي. د کابل اوسیدونکي بهار او د مزار شریف اوسیدونکي تبسم چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله په کور ناستې دي ازادي راډیو ته وویل
د تحصیل کرده ښځو او نجونو نشتون د اړینو او حیاتي برخو لکه د روغتیا زده کړې او ادارې د له منځه تلو له عمل کېږي او موږ د تیارو خوا ته روانېږو. د افغانستان د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو او دا یوه لویه بې عدالتي ده او یوازې د موجوده بحران د لاسه ورکېدو له عمل کېږي.
دا موضوع د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. که نجونې زده کړې ونه کړي، په راتلونکي کې به ښځینه ډاکټره، ښوونکې او په نورو برخو کې به نجونې نه وي. دا وضعیت نه یوازې نجونو ته بلکې ټولنې ته یو ګواښ دی، او د راتلونکي د ښه والي لپاره باید نجونو ته د زده کړو حق برابر شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو هر ډول بندیز لګول شوی دی. د ملګرو ملتونو عملي کلتوري او ښوونیز سازمان یونسکو د شمیرو له مخې اوس مهال 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي. د بشري حقونو د څار سازمان په دې بیان کې ټینګار کوي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د برید له امله افغانستان په راتلونکي کې د ډاکترانو، نرسانو او ښځینه ښوونکو په ګډون د ژوند په مختلفو برخو کې د باسواده ښځینه مسلکي کسانو له جدي کمښت سره مخ شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په داسې حال کې چې د افغان نجونو په زده کړو بندیز په نړیواله کچه بحثونه راپارولي، خو حکومتونه او نړیوالو بنسټونو تر اوسه د طالبانو د دې بندیز د لیرې کولو لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی. یاد سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې سمدستي خپل بندیزونه لیرې کړي او د نجونو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خپلې پخوانۍ ژمنې عملي کړي. دا سازمان همداراز د طالبانو غواړي چې باید ژر تر ژره د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز پای ته ورسوي او د ټولو نجونو لپاره د خوندي او باکیفیته زده کړو زمینه برابره کړي.
د مشال رادیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې اونیزه خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروي
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو.
د پیښور په چټک بس سرویس یا بی آر ټی کې سفر کوونکي میرمنې شکایت کوي چې نارینه سورلۍ ضروري. دوی وایي نارینه سورلۍ د میرمنو لپاره په ځانګړو دروازو ننوځي چې له وجې دوی نارامه کیږي. دوی زیاتوي په بس کې د زیات بیروبار پر مهال ځینې نارینه سورلۍ د میرمنو بیخي څنګ ته ځانونه رسوي چې په داسې حال کې میرمنو ته سفر جاري ساتل ګران شي. میرمنې دا رضوایي د چټک بسونو منصوبه د حکومت یوه بریالۍ پروژه ده، خو که د ځینو ستونزو اوارولو لوري ته پام وشي نو دوی به آرام د سفر کولو جوګه شي. په پیښور کې د بی آر ټی بسونو د پروژې ویان د بیا وایي چې هڅه کوي ښځینه سورلیو ته خوندي چاپیریال برابر کړي. د خالدې نیاز رپورټ ورو.
د نوخار کرتلین یونیجی کلینک کې کار کوي او ډیوټۍ دپاره روزانه د نوخار نه پیښور ته سفر کوي. دا وایي چټک بسونو لوجې ورته ډیرو کمو پیسو کې آسان سفر په لاس ورغلی، خو د کم سیټونو لوجې ښځو ته سفر کولو کې مشکلات رامخته کیږي. کرتلین زیاته کړې ده په چټک بسونو کې د سړو سیټونه زیات دي، ولې بیا هم دوی د ښځو دروازه باندې د ننوتو کوشش کوي چې لوجې ښځو ته بسونو کې خطو او کوزیدو کې مشکلات وي.
فیمیل ته پورشن لږ شانتې دی ایز کمپیئر ٹو میل. د میل دو حصې دي، د فیمیل یو حصه ده بس کې. اینا باوجود هم چې کم میل دی نو آی به د فیمیل سایډ ته راتلو کوشش کوي د هغوی ډوز به استعمالوي. مونږ ته آلریډي ځای کمی رش وي پکې، خو دینه باوجود هم میل هم همدغه کوي چې دی سایډ ته راځي. زما په خیال چې د دې دا مسله حل کولو لپاره یو پراپر پارټیشن پکار دی. او اوس داسې وشو چې بس بسز کې پارټیشن وشو، لیکن سو بسز اوس هم داسې دي چې کم کې پراپر پارټیشن نشته. زما په خیال دا پارټیشن والا شیشه دا ټول بسز ته پکار دی.
د پیښور ایمنزیب هم د روزانه په بنیاد چټک بس کې سفر کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې ایمنزیب وی ځنی بسونو کې د سړو او ښځو سیکشنې بیلې کړې شوې دي، ولې ځنو کې اوس هم نه دي بیلې. دا وایي کم سیټونه چې د سړو سیکشن سره نږدې وي هلته ښځې د کیناستو نه هم ډډه کوي.
د سړو سیټونه هم ډیر دي، د ایزیم زیات دی، خو هغوی د ښځو په ځای کې راننوځي. او خامخا چې که بیا راننوځي او لږې ښځې ډېرې شي نو بیا پکې ټچ کیږي هم، یعنی ای سره جنګي. شاته مونږ بالکل سیټ باندې نشو کیناستې کم مخه چې د سړو طرف ته، ځکه چې سړی ډیر زیات عجیبه انداز سره مونږ ته ګوري. او مونږ د دې وجې شاته سیټونو باندې هم نه کینو، او د دې وجې مونږ الټا مخ کې لاړ شو، مونږ ودرېږو چې لکه شاته سیټ باندې مونږ کیننو.
مشال ریډیو چې کله د ښځو مسافرو ستونزو مسله د بی آر ټی چارواکو مخې ته کیښوده، نو په جواب کې د چټک بس منصوبې ویاندی صدف کامل اوی دوی هڅې کوي ښځو ته په بسونو کې مکمل تحفظ ورکړي. صدف کامل زیاته کړې ده چټک بسونو کې ښځو دپاره ځانګړي سیکشن ترڅنګ ځان له دروازې، انتظار دپاره بیل بینچونه، ځانګړي ټیکټ کاونټرې او نور یو شمیر اقدامات کړي شوي دي چې دوی ته د سفر ټول سہولتونه او اسانتیاګانی ملو شي.
کدی دومره اقدامات نه باوجود بیا هم هراسمنت کیږي نو دا مسله چې دا بیا د بی آر ٹی نه ده، دا زموږ د معاشره مسله ده. او د دې حل چې دی هغه دا نه دی چې تاسو زنانه بالکل بیل کړئ، سیکشن ورله مونږ بیل کړل، سیټس ورله مونږ بیل کړل، ټیکټنګ کاؤنٹرز ورله مونږ بیل کړل، خو زنانه د دې معاشره حصہ ده او هغه به یو ځای تاسو سره سفر کوي. نو د دې حل دا نه دی چې مونږ زنانه بالکل بیل کو، څومره کم حد پورې به تاسو بیلوئ. د دې حل رویو کی تبدیلی دا دا هغه پورې د دې حل نشي راوته سو پورې چې زموږ سوچ زموږ رویه بدلی نشي.
د چټک بس منصوبې چارواکو تر مخه بی آر ټی بسونو کې د روزانه په بنیاد درې نیم لکه پورې مسافر سفر کوي چې پکې 30% خزې شامل دي. چټک بسونه مسافرو ته د پیښور سوکنو نه کارخانو پورې د سفر سہولت ورکوي. د یو سټاپ نه بل پورې کرایې 40 روپۍ ټاکلې شوې ده. خالد نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو پر خبرونو او رادیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د شمالي وزستان د سپین وام او شوي اوسیدونکي د روغتیايي سنتیاو د نشټوالي لامل شکایت کوي. دوی د سپتمبر پر ولسمه مشالوړو ته ویل چې روغتیايي مرکزونو ته ډاکټران نه ورځي او هم د غستونځو لپاره دوی اړ دي چې خپل ناروغان د علاج لپاره بنو ته یوسي. خو چارواکي وایي د ډاکټرانو د غیر حاضرۍ ستونزه شته، البته هڅه کوي چې حل یې کړي. تفصیل د عمر وزیر پر رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان لره پرتیسیم سپینوام او شوه اوسیدونکو وای چې د غلطه صحی سہولتونه د نشټ برابر دي. د صحت په مرکزونو کې ډاکټران موجود نه وي. دوی وای چې د معمولی ناروغۍ د علاج لپاره ناروغان بنو یا پیښور ته انتقالوي، چې زیاتره د صحت مرکزونه په حجرو بدل شوي. د سپینوام اوسیدونکو ملک لیاقت وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه د پراجیکټ لخوا جوړ شوی روغتون کې هم ډاکټران نشته. سرکاری روغتون او د صحت مرکزونه خو خالی پراته دي او په لرو پرتو سیمو کې د صحی اسانتیاو محروم دي.
تحصیل سپینوام په دریم نمبر غړ تحصیل دی او سره شوا پنځه بندش په تلاس کولا شه د میر د صحت سره جګی می تړلې مسلې دي. هغه څه پر حال نشوي. یو ار ایچ سی اسپیټال موجود دی او د بده مرغا او دغه اسپیټال شه کاغه مل دی کاغه فیمل دی ڈینٹل نہ اونسا چھ سمرا سٹاف تائے آغا غیر ازر دائیں کہ موڑا اسپتالینہ دی کاغا بی ایچ اوز دی کا سیڈیز دی آغا مکمل طور پر باندی ڈیرا لڑے پرتا علاقہ دو چکلا مشتا بیمور اور جوڑ شی یعنی کہ دی ڈیلیوری کیس وی نو بیا می ڈیر سنج سرا مخمخ کی جی ڈیر زنانا فیمیل ڈاکٹر دی نشولی پا وجہ بنے مڈ شوی غدی
دا یادی سی میں یو بلو سے دن کے حکمت اللہ مشال ریڈیو تا وویل چھ معمولی نارو روغ یې جوړ شي نو په خبر یا بنو ته وړي. په سیمه کې د صحت اسانتیاوې نه لري. که د صحت محکمه د صحت مرکزونو نگرانی وکړي او فعال شي نو ډیرا ستونزې به یې حل شي.
تحصیل سپینوام او تحصیل شوا د بده په لحاظ سره غړ تحصیل نه دی او نیم شل زره ابدي لري. د حکومت نه د درخواست کی چې د میجر بند اسپیټل نه د کولاو شي او چې کی مرزي اسپیټل نه چې کولاو شي دی په هغه شي د ډاکټر او د ډاکټرې سہولیت نشته. د ادم موجودګي په صورت شي مشت ستونزې پېښ کیږي. میجر د غوړي چې د میجر مسایل رتري مې د صحت په حواله چا دلا حل کیږي چې میجر بهر سیټي ته بور نوی ډیلیوري کیسز د دولا پخپل سپټل نشي د میش بحال کیږي.
د سپین ما او شوا خلکو د صحی ستونزو په اړه موچکله د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر میراج نو پښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې لرو پرتو سیمو کې د ډاکټرانو او صحت کارکونکو د ډیوټي ستونزه شته، خو سخته نگرانی هم پیل کړې. ډیرای صحی مرکزونه یې فعال کړي. سو پورې چې سپینوام او شوالو روغتون دی نو د ډیرو ډاکټرانو سیټونه خالی پراته دي. د متعلقه محکمو نه یې غوښتنه کړې د سیمه اوسیدونکو وای چې د غلطا په لوی روغتون کې خزینه ډاکټر هم نشته او په لرو پرتو سیمو کې خود صحت مرکزونه بن پراته دي چې اکثره وختونو کې د ډیلیوري یا ماشوم زیږون په وخت هیڅ ابتدایي سهولت نه لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د بلوچستان د پښین د برخور سیمې په وکلي کې د ماشومانو جنو یو داسې سرکاري سکول شته چې خپل ودانی نه لري او لتیرو سلوریش کلونو راهیسې یو خون کې په یو شخصي خونه کې زده کوونکو ته درس ورکوي. د پوټی سازای کلی دغه خونځي ته له درو کلو ماشومې انجونې له لومړی تر پنځم ټولګي پورې د زده کړو لپاره ورځي چې هیڅ ډول بنیادی اسانتیاوې نه لري. د پوهنې ځای چارواکي وایي ودانۍ نه لرونکو خونځیو ته د خیمو ورکول پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل احمد شاه زمیره کوي چې د خونکي او انجونو په غږ پیلېږي.
میرمن رفیع لتیرو څلیرشت کلون راهیسی دیوی خونی په دغه شوونځی کې ماشوم انجنونو ته درس ورکوي. د پښین د برشاره د پوټی سازي کلی په دی حکومتي ابتدایي شوونځی کې تر پنځم ټولګي پورې انجن زده کړی کوي.
ما سره دا ټیم پنځه کلاس دی. دا پنځه کلاس غیم دا ټیم تعداد تقریبا 45 دی او دا کښنان ماشومان چې دی په دغه تنګ کمره کې ورته ناسته یم. مستې خو یو رنګ نه یو رنګ سبق دوی ته وایم، لیکن دوی چې یو کلاس یې زه وایم دا بل کلاس و دوی ته خامخا سرګرمیانې ورکم یم. دغه باوجود بل کلاس له دغه وجود زه سبق نسي ویلی.
د پاکستان بلوچستان صوبه د لوست او پرمختګ په ډګر کې په هغه هیواد کې تر ټولو وروسته پاتې ده. د پاکستان د 2023 کال د اقتصادي سروې لمخې په هغه هیواد کې د لوست کچه 2.5% ده. بلخوا په بلوچستان کې د لوست کچه شاوخوا 4.5% او د شدو د لوست کچه به یوازې 6.5% ده. د دې یو لامل د هغې صوبې وروسته والی او د وسایلو نشتوالی دی چې یو بیلګې د پوټی سازۍ د نجونو دغه ښوونځی دی چې میرمن رفیع ذکر کوي.
درې کلی څخه کښنان دغه اسکول راځي، تقریبا نیمه ګنټه سوا ګنټه د دوی په لارې کېږي چې دوی اسکول راځي. په دې ګرمۍ کې یا په دې ډېر یخ کې لیکن دوی ته یو سهولت نشته. او بیا دغه باوجود نه یو په دې موږ باتروم لرو، کښنی ماشومان مو کورو ته واسطه باتروم دپاره.
د دې ښوونځي ماشومانې چې له لیرو پرتو سیمو د زده کړو لپاره ځان رسوي په دې بهیر کې د اسانتیا غوښتنه کوي. گلبستی لمشال رادیو سره خپل سنځي صدا ډول شریک کړي.
موږ لازات زه راځو دلته سکول وایو. موږ په کار داده چې موږ ته سولیت پیرسي، موږ ته سرکار سکول لا جوړ کړي، باتروم را جوړ کړي، ټانکی اوبه راوړي، انشانه جوړ کړي، موږ ته دغه دغه موږ تنګ تنګایت.
په پوټی سازي کلی کې د وی خونی د سرکاري شوونځي ته د ها کلی یو ځوان فصیح الله کاکړ خپل میلمستون وړیا ورکړي دي. خدا کار به تر څو داسې روان وي. نو موړې په جواب کې وای
د 2000 ځخونه سي تر د 2000 سلور شروع دي. د سکول د شخصیزما د میلمانه بیٹک یا کمره ده د مو د سکول ته ورکړې ده. هغه د دې علاقې د کښنی ماشومان د پاره نه ماده د کمرې ماویزه د حکومت ز غوښتې ده. نه جنې غواړم سېس کوس شل کال نورم وسی مرد حکومت زده غشتنه کو چې مشته دی او ش بلډینګ د دنجونو د سکول لپاره یا واشروم راکی یا چړدوالی راکی.
په برشو کې دا ډول یو شمیر نور سرکاري سکولن هم ستا چې خو سرکاري ودانی نه لري او یا ودانی نړیدلې او ځانمنې سوي دي. د برشور د پوهنې ادارې مشر عبدالغنی شاه وای چې د دې ستونزې د حل لپاره کار پیل کړی دی.
دا غرنی علاقه ده، دور دراز علاقه ده، د بارانو د مندو د دا شلو د راتک د وې سبا سکولونه دا غوس ډیمیج سی وی دی خراب سی او کینځي شاو خاص کولونه چې کوم دغه مکمل غس بلډینګ درنه تازه لګیا. ما او کینځلو سکولو ته ما ټین تور کړی دي او مزید کوم دی انشاء الله زیور کوم.
د بلوچستان حکومت د 2024 2025 مالی کال په بودیجه کې د تعلیم د ودی لپاره شاوخه 1.5 ارب روپی ځانګړي کړی دی چې په هغه کې 1.3 ارب روپی د شوونځیو د ودانیو د جوړو لپاره بیل کړل شوی دی. په پاکستان کې د تازه حکومتي سروې لمخې د 241 میلیون نفوسو په هغه هیواد کې شاوخوا 14 میلیون ماشومان له سکولونو بهر دي. بلخوا د بلوچستان په څه کم 15 میلیون نفوسو کې 1.5 لک ماشومان ښوونځیو ته نه ځي چې زیاتره یې نجونې دي. د بلوچستان د تعلیم د نظم او معلوماتو ادارې د 2023 کال له راپور سره سم د هغې صوبې په ټولو 14 ضلعو کې د هلکانو لپاره 10,221 سکولونه او د نجونو لپاره 15,040 سکولونه شته. په دې ښوونځیو کې 10,06,000 ماشومان درس وایي چې 5,05,000 هلکان او 4,04,000 نجونې دي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
نږدې هر کال سیلابونه د خیبر پختونخوا په سوات کې ډیر زیان اړوي. کارپوهان د دې وجه موسمي بدلون او بل د ځنګلونو د ونو وهل ګڼي. د منګور یو سړی کوشش کوي چې د ونو په لګولو سره د سیلابونو نقصان کم او د سوات ښکلا لا نور زیاته کړي. دا سړی مولوي فضل وهاب نومیږي چې په یو ځایي جومات کې د امامت ترڅنګ له 2010 زیږدیز کال راهیسې له 10,000 څخه ډیر بوټي لګولي دي. لاغه سره زموږ همکار نیاز احمد خان مرکه کړې او په سر کې ترې پختلی چې د کار ته یې څنګه مخه کړه.
کلایمیټ چینج باندې موږ کار کوو،
موسمي
تبدیلیانې چې کمی راغلی دي او را روانې دي، نو خاص کر د 2010 نه په دې خوا باندې چې کله هغه سیلاب راغی، نو هغې موږ له یو سبق راکو چې دا سیلاب ولې داسې راغی. نو سیلابونه دا خو د خدای د طرفه یو آفت ومي، خو په دې کې د انسانانو هم خپل څه کردار وي. زه په دې نتیجه ورسېدم چې موږ د قدرت په نظام کې څه ردو بدل کړی دی، څه ګوتې وهلې دي. دلته زموږ ځنګلې وې او داغې به درې کټای شي، داغې د لاس د کال په کال بو سیلاب راځي.
څومره بوټي به لګولي؟ کم کم زو لګولي دي.
اندازتن ما چې کوم خپل حساب کتاب کړی دی او زړه لیکم، زما سره د نن ورځې پورې د 10,000 نه سیوا بوټي ما لګول دي. س په دې بای پاس واکینګ ټریک باندې تاسو نه دغه مخه مخ په دې ګراوند کې مال ګولي، او بیا دغه شانتي کوم زمون نوې غټه اډه چې جوړ شي د پاغې کوم مال ګولي، په زمرودو کان کې ودا شانتي، په پارکینګ کې دغه شانتي، بارګینونو کې خپل ځای پردیسې ده، هر څه ځای خو چې عوامي ځای چې التا خلق د دې صورتم کې ناستل شي.
او دونکو د وداو مې ما چې د محکمې ځنګلات تر مخه او کم چې د بوټو خصمانه کې دا و تر مخه کله چې دو سل بوټي ولګي پای کې چې د شل بوټي کامیابیږي، اتیا بوټي یا 15 یا بوټي چې دا او دا خرابيږي. د موسم د وجنا بيزي غړي وخوري، انسانان خراب کی، یا هغه ته په اوبه ملاونه شي. او دلته زه ګورم چې 2.5 کیلومتر ټریک ته ډیرو غده هغه سره پورې ښکاری ټول بوټي شنه دي. نو دا بوټو لګول ډیر ضروری دی، ګدای خصمانه به ضروری ده.
دا بوټي لګول خو میو ضروری کار دی، خو چې به سړی خصمانه نه کوي، حفاظت نه کوي، نو یقینا داسي بوټي نشي پاتې کېده. دا اوس موږ ولې هر ورځ مازیګر راځو، دا وبکو ځکه موسم ګرم شه دی.
راتلونکي وخت سب بدلون د دینه محسوس وای چې دا سیلابونه چې راځي د به وخت چې باران کیږي مې سره سب بدلون راشي.
زبر دا وای مجي موږ چې سمره ونی لګولې لکه مثلا 10,000 ک 10,000 کې 10,000 شنی، نو دا د سیدا لکه پوړو کې د مال کې برابر. الله پاک چې موږ قدرتي تور باندې کم ځنګلات راکړو، نو هغه تقریبا چې لکه موږ کټکړي دي که سړی مخلص ته تاسو داغه سره ودرېږي چې هغه ونی بوټي ولاږي. دلته سیلابونه ناراضي چې سیلابونه ناراضي زم د وبو سطح په خطر نزي، او کال په کال هغه زم آبادیانې نورانې، زم بازارونه، زم خارونه نورانې.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوګ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
د خوست صبریو او یعقوبای ولسوالۍ د ابو خیلو په سیمه کې 900 کورنۍ د څښاک لپاره کوبو برخمنې شوې دي. یا د پروژه د امریکا د حکومت په مالی ملاتړ او د دا کار موسسی په تخنیکی همکارۍ تر سره شوی دا د سپتمبر پر 15مه د صبرایو د ابو خیلو سیمې اوسیدونکو مشال ډوته ویل د مخکې دوی د کلی د لوی ډنډې غیر صحیح اوبه استعمالولې. په اوس وخت کې د څښاک د پاکو اوبو کمښت د نړۍ په کچه مهمه ستونزه بدل کیږي او د نړیوالو سازمانونو وروستۍ موندنې ښیي چې په نړۍ کې له هرو درو کسانو څخه یو یې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ولایت د صبریو او یعقوبی ولسوالۍ اړوند د ابوخیلو په سیمه کې د ډاکار مؤسسې په تخنیکی همکاری نه حساب کورنیو ته د څښاک د پاکو اوبو پروژه پلې شوه. د اوبو یاد سیستم چې لمریز برېښنا کار کوي د 2300 متره په اوږدوالي ورڅخه پیپونه غځېدلي او په کلیو او کورونو کې یې 95 د اوبو نلکۍ یا شیردانونه نصب کړي چې اوس مهال ورسره د خلکو د څښاک اوبو د نشتون ستونزه هواره شوه. یو تنځایي اوسیدونکي عادل رحمان مشال راډیو ته وویل
مخته دغه سیمه کې د کوم ډنډونه چې دي دا به توسل دلی مخته خلکو د دغې اوبه چخلې اوس الحمدلله خلک د صحي اوبونه برخمن شول. دا په سیمه کې یو بدلون ده، مثبت بدلون ده، ډیر ښه بدلون ده. او د دې سره څنګه د نوساو په میلو خلکو ته درې وره ټریننګونه ویر کړل شول د صحت په باره کې او اوس انشاءالله الحمدلله زموږ په ژوند کې پوره پوره په سلو کې 90% بدلون روغله ده.
د صبریو د ابوخیلو اوسیدونکو دې ته خوښ دي چې د څښاک د پاکو اوبو د نشتون ستونزه هواره شوه. یو بل ځای اوسیدونکی صادق جان تبسم وایي
د خوست کې د نورو موسسو څخه چې موږ منطقې ته ځنه کورونه واقعي ځنه توجه وکړي ځکه چې موږ روډ په برخه کې پلچک په برخه کې او دا ډول استنادي دیوالونه همدا ډول نور هم د اوبو ستونزې لرو موږ چې نورو کلو ته کار نه ده شوه هغې په برخه کې موږ ته کور وکړي ځکه چې موږ منطقه ډېره وروسته پاتې ده، ډېره ضعیفه ده، خلک دي اقتصاد ډېر ضعیف ده.
په تیرو دوه لسیزو کې د جګړو او امنیتي ګواښونو له کبله په خوست کې د صبریو په ګډون د یو شمېر سیمو اوسیدونکو ته د ژوند د هغه لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو پروژې هم نه دي پلي شوي. د کلو پراختیا سرپرست عنایت الرحمن جلالی وایي
دوی هغه ضرورتونه چې صحي ضرورتونه دي اوبو اب انشاءالله دوی ته موږ په نمبر سره او متوازن انکشاف به انشاءالله دوی ته موږ ستو او ستله مو ده او دای موږ د ریاستو د مؤسساتو دنده ده چې خلکو ته په ټیمو او په وخت سره داسې صحي اوبو خدمات وړاندې کړو.
د خوست په صبریو کې داسې مهال سلګونه کورنۍ د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کوي چې د پاک اوبو کمښت د نړۍ په کچه هم یوه مهمه ستونزه بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ګډ راپور ښیي چې په نړۍ کې له هرو دریو کسانو څخه یوې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. په همدې حال کې ځینې نړیوال سازمانونه اټکل کوي چې تر 2050 کال پورې به د نړۍ په کچه د اوبو غوښتنه 55% زیاته شي.